د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه د ازادي رادیو مجلې د رادیو مجلې ته خرغلی پیل کوو د دې سات خبرونو د خبريالانو نړیوال فدراسیون 2023 کال د خبريالانو لپاره تر ټولو خنړی کال بللای دی د فدراسیون د چنګاخ په اوره سمنېټه دی وي خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې سا کال د 14 خزینه خبريالانو په ګډون 122 خبريالان وژل شوې دي د غراپورخي چې د خبريالانو د وژنې 85 سلنه د منځنۍ ختیځ په سیمه کې په ځانګړي ډول په فلسطین لبنان او سوریه کې شوې دي کته هم په دغه راپور کې د افغانستان په اړه سندې ویل شوې خو هغه سازمانونه چې د افغان خبريالانو ملاتړ کوي په خپل کلنی راپور کې په 2023 کال کې د خبريالانو رسنیو وضعیت خراب بللی دی د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي د کابل غور لوی لار نن 4 د جنوري اوله د ترافیکو پر مخ پرانستل شو د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې په یو پوسټ کې د دغه سړک د بیا پرانستلو اعلان وکړ نو موري وړاندې ویلي وو چې 13 په د کابل غور لوی لار د کوتل بیک د واوري ورېدو لامل تړل شوی و حق شناس دا هم ویلي چې په سالنګ کې د واوري ورښت لا هم دوام لري او د سالنګ د لوی لارې دواړو غاړو ته مسافر وړونکو موټر تک را تک کوي د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې لمخې بنن 4 د کونړ نورستان کاپیسا ننګرهار تخار او لغمان سربیره د افغانستان په 28 نور ولایتونو کې د سختو واورو سختو بارانونو او سیلابونو شاهدان وي په مختلفو سیمو کې د واورې اندازه له 35 سانتي مترو پورې ده او د باران اندازه د 15-30 ملي مترو پورې اټکل شوې ده بریتانیا ته په غیر قانوني توګه د ورتلونکو افغان کډوالو شمیر زیات شوی دی د 2023 کال په جریان کې بریتانیا ته د کوچنۍ او کښتۍ ولولاري د غیر قانوني کډوالو پر رسیدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې د افغان کډوالو ډلې ته ټولو لویه برخه ده د بریتانیا لومړي وزیر کیر سٹارمر منه کړی چې د انسان قاچاق کوونکو شبکې بل لمایز یوسي او په دې برخه کې د روپۍ او نورو هیوادونو سره تړونونه لاسلیک کړي دي بریتانیا ته د کډوالو غیر قانوني ورتګ د 2014 کال د بریکسټس ټول پښتنې پر ژمنو باندې هم د خلکو نیوکې زیاتې کړې دي ځکه ویل شوی چې له اروپای ټولنې څخه د بریتانیا له وتلو وروسته به دا هیواد پر خپلو سرحدونو کنټرول زیات کړي د غزې چارواکو اعلان کړی چې د غزې په ترنګ کې د اسرایلو د دوو بریدونو په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لکتر لګن هتنه وژل شوې دي د غزې د روغتیا وزارت د 4 په ورځ په جدي توګه خبر ورکړی چې اسرایلو د غزې په شمال کې د جبالیا په سیمه کې او کور په نخ کړی په دغه برید کې د یوې ښځې او څلورو ماشومانو په ګډون وتنه وژل شوې او لکتر لګ لسکونه نور ټپیان شوې دي د امریکا متحده ایالاتو او اروپای ټولنه حماس یو ترورستي سازمان غنی د غزې په ترنګ کې جګړه وروسته لاغه پایل شو چې حماس د 2023 کال د اکتوبر په ومه پر اسرائیل او برید وکړ په دغه برید کې 200 کسان ووژل شو او 250 نور يرغمل شول په پاکستان کې د ګوزان ناروغي پیخي په حیرانوونکي توګه زیات شوې دي په پاکستان کې د پولیو یا ګوزان د ناروغي پیخي په اړه تازه خبرې شوې شمیري کوي چې په 2023 کال کې په دې هیواد کې د پولیو پیخي کې ډراماتیک زیاتوالی راغلی دی د وروستیو شمیرو له مخې تیر کال پاکستان کې 18 ماشومان په ګوزان اخته شوي په داسې حال کې چې په 2023 کال کې یوازې 6 پیخي ثبت شوي وي د 4 په ورځ یو موټر د امریکا د نیو اورلینز ښار کې د خلکو په ګڼې ګوڼې ورغلی چې پترس کې 10 کسان وژل شوي او 13 تنه نور ټپیان دي دا خبره د دې ښار د بیړنۍ او پیښو په وړاندې د غبرګون ادارې کړې ده د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د نیولو اورلینز د پولیسو له قوله ویلي چې خلکو ته د ویل شوي څو د پیښې له سیمې ځانونه لرې وساتي تر اوسه پورې د پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي نیو اورلینز د امریکا متحده ایالاتو د لویزیانا ایالت یو مشهور ښار دی دا ښار د خپل کلتور ځانګړتیاوې لري ځانګړتیاو موسیقي جشنونه او تاریخي ودانیو له امله ډیر مشهور دی زمږه خبری مجلې ته خراغلې ز فرشته سحاق دا خبری مجله درته وړاندې کوم وړاندې په خبری مجله کې برابر سره واورې چې په پاکستان کې یو شمیر افغان کډوال نیول شوی دی او دوی خپل ستونزې غږیږي
نه چې کوم کزمن غوړی باندې وسلو بل یخنی دوم زیات یخنی او چې حد نو دوی اوس مون ته وایي چې تاسو ریپورت کوو نو زما هم پیټو کېسته کتر ته مونږ دوی ریپورت نو هلته زمون د سر خطر ده
او د دې ترڅنګ دا راپور هم لرو چې په چاودیدونکو توکو ژوبل شوی افغانان وایي په خپل ژوند کې بیلابیلو ستونزو سره مخ دي.
جمعین په چاودنه کې مې دواړه په شیله لاسه ورکړې دي او یو سترګه او را سره په څنګ کې یو څو ملګري هم را سره زخمیان شول.
د دې ترڅنګ نړیواله موضوع هم شته خبرونه کې را سره ملوسي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زمږه د خبري ټولګه ته خراغلې بیا هم پیل کوو د دې ساعت په راپورونو. د پاکستان د پلازمېن اسلام آباد څخه یو شمیر تازه نیول شوی افغان کډوال وی له هغه هیواد څخه د ایستلو په نیت کې حاجی کم ته انتقال کړی دی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دا موضوع تاییدوي او د دې شورا سرپرست میوند عالمی ازادي رادیو ته وویل چې دا کسان چې شمیر یې لسګونو څخه زیات تنه دی په تیرو دوه ورځو کې نیول شوی او ډېر یې هغه کسان دي چې د ویزې موده یې پای ته رسیدلې خو د ملګرو ملتونو د شارپ ټوګن ورسره دی. نور حال په دې راپور کې
په اسلام آباد کې د پولیسو لولوري په تیرو دوه ورځو کې د لسګونه بی اسناده نیول شوی او افغان کډوالو لډل یو شمیر وایي دوی حاجی کم ته انتقال شوی کوم ځای چې د دوی په خبره کډوال ورنه افغانستان ته ستنول کیږي. لا دوی سخه یو تن چې د پیټو په نوم امریکا ته د تک کیس هم لري وایي دوه ورځې مخکې د ان او سی یا په اسلام آباد کې د اوسېدو د قانوني اسنادو د اخیستلو لپاره د ډي سي دفتر ته تللی و خو د پولیسو لوري ونیول شو. د چنئی غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
اچھا کیم کس من ضروری بندوبست ہم نو بل یخنی دوم رضیات یخنی ہو چی حادی نو دوی اس من توائی چی تاسو ڈیپورٹ کرو نو زما ہم پیٹو کیس تے کچر تا منگا دوی ڈیپورٹ کنو حال تا زمان دسار خطر دے او بلدا چی دلتا زمان کورنی دی زمان کورنی پات کی گی بچی مو دی اولادون مو دی
د کم کی او بل افغان کډوال رحیم الله چې دا هم د اسنادو د نل لرلو په تور تازه د پاکستانی پولیسو لوري نیول شوی ازادي راډیو ته ویل
ځډي سي دفتر تراغله موختل می جنوسی واخلم او یې زمې نو ز پولیسو نیولم بیګای جی کیم تر اوسه مدل ته ژوند رول لپاره هیڅ وسایل نشته بیګاش پم بډې رخنې سره تیرا کړي تقریبا مونږه ویاتیا کسان نیول شوی اوس راته دوی وای چې تاسو ریپورت کوو.
یو شمیر نور افغان کډوالو هم له ازادي راډیو سره ورته اندېښنې شریکې کړې. دا په داسې حال کې ده چې نن د جنوري اوله د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له لوري په اسلام آباد کې د پاتې کېدو لپاره افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت پای ته ورسید. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د 2024 کال د نومبر په پای کې اعلان وکړ چې د ډسمبر له 1 وروسته هیڅ افغان وګړی نشي کولای له اجازه لیک یا ان او سی سند پرته په اسلام آباد کې اوسېږي. خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وای چې ډیری افغانان چې د ویزو موده یې پای ته رسیدلې او د شارپ ټوکن لري ان او سی نشي ترلاسه کولای. د دې شورا سرپرست میوند عالمی ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه ورځو کې د پولیسو لوري لا اتیا تر نوي افغان کډوال د اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوی چې اوس یې حاجی کم ته انتقال کړي. دی وایي د نیول شویو کسانو د خوشي کولو په برخه کې د دوی هڅو هم تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې.
او دوی ټول حاجی کم په نامه چې کمپ ده هلته وړل شوي دي. دوی اکثرا 95% یا 98% دوی د شارپ یا په یونیسیار کې هم ثبت دي او د دوی کیسونه لري کیس نمبرونه لري او داسې ویل شوي دي. او دغه مهاجرینو سره زموږ په تماس کې یو هغوی ته ویل شوي وو چې تاسې موږ ریپورټ کوو افغانستان ته مو لیږو. دا به د موږ دپاره د دوی دپاره د ټولو دپاره ډېره سخته وي چې دوی افغانستان ته لاړ شي او فامیلونه یې دلته پاتې شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه ځینو پاکستاني حکومتي سرچینو ډېر ژر د هغو افغان کډوالو د جبري ایستلو د لړۍ د پیل کېدو خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د پیژندنې په کارتونو ای سی سی استوګن دي. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 8,00,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي. د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال په وروستیو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ تیزه کړه. تازه پروند طالبانو د حکومت تر واک لاندې باختر اجانس خبر ورکړ چې په تیر میلادي کال کې له پاکستان، ایران او ترکیې نه نږدې 1,000,000 افغان کډوال په خپل خوخه او په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان حکومت ویلي چې په دغه هیواد کې له 1.1 میلیون ډیر بیا اسناد افغان کډوال ژوند کوي او دا ټول بل خپل خاوري وباسي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو
ازادي رادیو څلروش ساته
په هم زمونږه خبری مجله ته خراغلی 2023 کال په نړۍ کې د خبريالانو لپاره تر ټولو مرګونی کال وو. د خبريالانو نړیوال فدراسیون یا IFG د تیر کال په وروستۍ ورځ د دې موضوع په سرګندولو زیاته کړي چې د یاد کال په ترڅ کې په ټوله نړۍ کې 122 خبريالان او د رسنیو کارکونکو وژل شوې دي. کڅه هم په دې راپور کې په ځانګړي ډول د افغان خبريالانو د وضعیت په اړه سندي ویل شوې. خو په افغانستان کې د نن خبريالانو وایي دغه هیواد کې تر ټولو بد کال تیر کړی دی. نور حال په دې راپور کې
د خبريالانو نړیوال فدراسیون IFG 2023 کال په نړۍ کې د خبريالانو لپاره تر ټولو مرګونی کال بللای دی. IFG د سیشنبه په ورځ د 2023 کال د دسمبر په 1 د یو راپور په خبرولو ویلي چې په نړۍ کې په دغه کال کې د 14 خزینه خبريالانو په ګډون 122 خبريالان او د رسنیو کارکونکو وزل سوي دي. وړاندې راغلي چې د خبريالانو د وزنو 50% پیښې د منځني ختیځ په هیوادونو کې لکه لبنان، فلسطین او سوریه کې رامنځته تسوی چې یواسې په فلسطین کې د وزل سویو خبريالانو شمیر د 2023 کال د اکتوبر له 13 140 کسانو ته رسیدلای دی. د خبريالانو نړیوال فدراسیون ویلي چې په 2023 کال کې 22 خبريالان په آسیایي هیوادونو کې وزل سوي دي. له دې شمیره وطنای په پاکستان او درې نورې په هند کې وزل سوي دي. دغه شان په 2023 کال کې په امریکا کې د 9 خبريالانو او په اروپا کې بیا د 4 خبريالانو د وزل کېدو راپور ورکړل سوی دی. IFG له ملګرو ملتونو غوښتي چې د خبريالانو د ساتنې لپاره د هڅې وکړي. که څه هم په دې راپور کې په ځانګړي ډول د افغان خبر خبريالانو د وضعیت په اړه څه نه دي راغلي، خو په افغانستان دننه یو شمیر خبريالان وایي یاد هیواد کې تر ټولو بد کال تیر کړی دی. دغه خبريالانو ازادي راډیو سره په خبرو کې د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې د طالبانو د حکومت له لوري د لګول سویو محدودیتونو او اقداماتو خبره کوي او وایي چې تیر کال په افغانستان کې نارینه او ښځینه خبريالان آن له مرګونو ګواښونو سره مخ سوي دي. یوې خبريالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
سالی که گذشت متاسفانه یک سال خیلی سخت برای من و تمام هم مسلکانمون بود.
تیر کال زما او زما هم مسلک و تا دیر سخت کال بود. ده طالبانو لخوا ده بیلا بیلو فرمانونو صدره و لزموگ پر چارو مستقیم غیز دلود. ما چلی اوی غلگی زی رسانه سرکار که و غزگار شوم. زگا ده رسانه و مسئولین مو ویری دل چکی دهشی رسانه و بربندی کلی. زی یاده کلم چه استفا ور کلم. ده امرو بالمعروف لخوا ما تا او زما هم کاران و تا دیر گواخونه کدن. تر چال لندی و زما را پورونه ترخ پریدو و روز تا بیر تا پاک رل شول.
خبریال چې بیا د طالبانو د زندان تجربه هم لري، تیر میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره لننګونو ډک کال بولی.
2023 کال د افغانستان د نن د خبریالانو لپاره لننګونو ډک کال بو. لا هم محدودیتونه موجود وو او اوس هم شته. اطلاعاتو ته لاسرسی خورا محدود وو، سانسور ډیر زیات وو. خبریالانو طالبانو له ویرې ونه شوی کولی چې ځینې موضوعاتو ته خبرې پوښ خپر کړي. سانسور خود سانسور ډیر زیات وو. همدا تونه و چې ډېرې مهمې پېښې له خبري پوښښ پاتې شول. خبریالانو ملاتړي بنسټونه هم په خپلو چارو کې پاتې راغلي دي.
له دې سره د افغانستان د خبریالانو مرکز 2023 میلادي کال د خبریالانو لپاره تر ټولو بد کال بللای دی. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه سال 2024 میلادي هم بدترین سال برای خبرنگاران افغانستان بوده.
له بده مرغه 2023 کال د افغان خبریالانو لپاره ترین کال وو. په دې کال کې د خبريالانو د حقونو د سرغړونو 121 پېښې شوې چې د 13 رسنیو د خپرونو د بندېدل او 50 خبريالانو نیول کېدل هم پکې شامل دي. په 2023 کال کې پر رسنیو د طالبانو و فرمانونو صادر شوي چې له امله یې رسنۍ ځان سانسورولو ته اړ شوي دي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز له دې وړاندې ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د خبريالانو د بشري حقونو سرغړونې 8% لوړې شوې دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د خبريالانو حقونو تجمندی او ادای کړي چې هیڅ خبريالې د حق د کار لامل نه دی نیولای. خو د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د 2023 کال په نوومبر میاشت کې ویلي و چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د خبريالانو له حقونو د سرغړونو 300 پېښې ثبت کړي دي.
په افغانستان کې لوړ زده کړو فارغ شوی یو شمیر ځوانان وی له فراغت وروسته د بیکارۍ له ستونزو سره مخ دي. دوی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل سره لدی چې تحصیلي اسناد لري خو د کار زمينه ورته نه ده برابره. نور حال په دې راپور کې واوري.
ما در شرایط اقتصادی خیلی بده.
د پروان ولایت اوسیدون کې میلاد وای نږدې یو کال کېږي چې د ژورنالیزم له پونځي فارغ شوی، خو تر اوسه نه دی توانېدلی چې د خپلې رښتې مطابق دنده ومومي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او که کار ورته پیدا نشي اړ دی چې د کار د موندلو په لټه ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي.
روز بر روز هوا در حال سرد شدن است.
هوا سړه شوې ده، خو موږ د کور د ګرمولو لپاره آن لرګي نه لرو. اقتصادي حالت مو کمزورې دی، د ژوند شرایط ډېر سخت دي. په تېره بیا د ځوانانو لپاره چې بیکاره دي، که حالت همداسې دوام وکړي او موږ د خپلې رښتې مطابق یا له رښتې خلاف دنده پیدا نه کړو، آن اړ کېږو چې د ناقانوني لارو نه په ګټې اخیستنې بهر ته ولاړ شو. که دا سفر زموږ د سر په بدل هم تمامېږي، خو موږ مجبور یو، ځکه باید د کورنۍ لپاره
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شفیق چلی او خصوصي پوهنتون څخه د اداري او ډیپلوماسۍ په برخه کې فارغ شوی وای، لدی عمل مایوس دی چې دنده نشي پیدا کولای.
او دا ډیر سخت ساده می چې کله سره خپل مسلک دنده لاس ته راوړي، ځکه د تحصیلی دوره ډیر سخت دوره می د یو محصل د لپاره، غربت، فقر، ځکه هلته قلم ته ضرورت وي، کله به قلم و کله به نو کتابچه، همداسې کتابونه، بالاخره بیا بېفائدې شي. څلور کاله تحصیل وکړه، بېفائدې شي، سړی ډېر زیات مایوسه کېږي. کله کله خو هم زړه غواړي چې دا خپل اسناد ایسته وسوځو.
دغه ځوانان د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته کاري زمینې برابرې کړي. د اقتصادي چارو کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت باید د خصوصي سکتور په مرسته لوستو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. له ډلې عبدالنصیر رښتیا ازادي راډیو ته وویل
نو حکومت مسئولیت لري چې ځوانانو لپاره کار پیدا کړي، ځکه چې ځوانان راتلونکي نسلونه دي او دوی که وطن او هیواد دوی پورې اړه لري. نو که چېرته دوی دننه په افغانستان کې کار ورته پیدا نه شي، نو خامخا دا کدرونه زموږ دي. هم حکومت وظیفه لري، هم ملت وظیفه لري. نو په څنګه حکومتونه تلاش کوي چې سکتور خصوصي حمایت کړي، تر څو چې سکتور خصوصي دوی ته زمینه د کار او اشتغال مهیا کړي.
په افغانستان کې له لوړو زده کړو فارغ یو شمېر کسان ادعا کوي چې طالبان حکومت په ادارو کې استخدام د اړیکو پر بنسټ ترسره کیږي او د لوړو زده کړو لرونکو کسان چې په شرایطو هم برابر وي له پامه غورځول کیږي. خو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنفي تیر اونۍ د کابل پوهنتون د دروي زره محصلینو د فراغت په غونډه کې ویل چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د دوی حکومت درې څلوېښت زره د لوړو زده کړو لرونکو کسان د آزاد رقابت له لارې په دندو ګمارلي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ نوموړي ټینګار کړی چې دوی تل هڅه کوي چې د لوړو زده کړو لرونکو کسانو ته کاري زمینې برابرې کړي، خو ظاهرا لیدل کېږي چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې بیکاري زیاته شوې او زیات شمېر مسلکي او اکاډمیک کدرونه د بېلابېلو لاملونو په ځانګړي ډول بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي او د نسبتا ښه ژوند په هیله یې ګاونډیو او نورو هیوادونو ته پناه وړې ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
روسیه د اوکراین لاري اروپا ته د غاز لیک بند کړی دی. د روسیه دولتي شرکت غاز پروم وای چې د اوکراین لاري اروپا ته د غاز ارزي درولې ده. دا وروسته له هغه چې په دې برخه کې اوکراین د غاز د ترانزیت د هغه تړون نوې کول رد کړي چې پر دې هیواد د روسیه د پراخ تیری مخ کې لاسلیک شوی وو. نور حال په دې راپور کې وایي
د روسیې د غازپروم شرکت دا پریکړه نن د 2025 میلادي کال په لومړۍ ورځ پر خپل ټلګرام اعلان کړه. تمانه کېږي چې د روسیې څخه د غازو د لیک دا بندیدل به اروپایي مشتریانو ته سملاسي کومه ستونزه رامنځته کړي، ځکه چې ډیرو اروپایي هیوادونو په تیرو څو کلونو کې له روسي غازو څخه د ځان خلاصولو لپاره هڅې کړې دي. سلواکیا، هنګری، اتریش او د بالکان یو شمېر هیوادونه لا هم په ډیره کمه پیمانه د اوکراین له لارې لیږدیدونکي د روسیې غاز کاروي. په دې برخه کې ملداویا زیات خطر سره مخ وه، ځکه چې په دغه هیواد کې یو مهم برېښنا کوټ د روسیې په غازو چلیږي. د ملداویا چارواکو د تیرې میاشتې په ترڅ کې د مسکاو او کیف ترمنځ د ترانزیت تړون د پای ته رسیدو په تمه بیړنۍ حالت اعلان کړی و. دغه برېښنایي تاسیسات چې په ترانسډنستر سیمه کې موقعیت لري د جنوري په لومړۍ نیټه یې بندیدل پیل کړل. د انرژي د دې تاسیساتو چلوونکي شرکت وویل چې له روغتونونو پرته د ټولو کورونو او اداري ودانیو لپاره به د مرکز ګرمۍ او ګرمو اوبو عرضه کول پرچابېږي. دا روښانه نه ده چې آیا د هغې برېښنا په لیږد کې به هم کومه پرچابي رامنځته کیږي که نه چې دا د انرژۍ تاسیسات یې د مولدووا نورو برخو ته ورکوي. د اوکراین د انرژۍ وزیر په یو بیان کې ویلي موږ د روسیې د ګازو ترانزیت بند کړی، دا یو تاریخي ګام دی. په دې اعلامیه کې زیاته شوې چې په دې اقدام سره به روسیه د خپلو ګازو بازارونه له لاسه ورکړي او له مالي پلوه به زیانمنه شي. تر دې مخکې په 2022 میلادي کال پای کې د نور سترین په نوم هغه پایپلاین ویجاړ شوی و چې د سمندر له لارې د روسیې ګاز اروپا ته انتقالوي. تر هغې راوروسته دا د پخواني شوروي اتحاد له دورې پاتې له روسیې څخه اروپا ته د ګازو د لیږد وروستی پایپلاین و چې نن وتړل شو. دا یامال اروپا پایپلاین چې د بلاروس له لارې د روسیې ګاز پولینډ ته لیږدول هم د اوکراین د جګړې له کبله بند شوی. روسیه یو وخت د اروپایي ټولنې د طبیعي ګازو نږدې نمایي اړتیا تامینوله، خو د 2022 کال له فبروري وروسته اروپایي ټولنې په ډراماتیک ډول له روسیه څخه د ګازو واردات کم کړل. د اروپایي هیوادونو ډېرې پیرودونکي وسته بدیلو سرچینو لکه د متحده ایالاتو، قطر او ناروې د مایع طبیعي ګازو څخه ګټه اخلي.
له خبرونو ور اخوا
به هم خراغلې زمونږ غږاله ازادي رادیو نوري ازادي رادیو وستلر وشتاته په ټول افغانستان کې اوریدل شي او زمونږ راپورونه زمونږ په ویب پاڼه azadi.com کې هم لیدلای وستلای کتل شي. د سر صلیب نړیوال کمیټه وایي چې په 2023 کال کې په ټول افغانستان کې د چاودیدونکو توګو لامل تر 3.5 زیاتو افغانانو ته مرګ ژوبله وختي چې ډيري ماشومان وو. دغه کمیټې د اندېښنې په خودلو سره ویلي چې افغانستان لا هم د نو ناچاودو توګو په وړاندې یو ځانګړی هیواد دی، بلخوا په ماینونو او خطرناکو چاودیدونکو توګو کې جوبل شوی افغانان وایي په خپل ژوند کې لبی لبی لوستونکو سره مخ دي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې ورو
د بمب په چاودو کې به دواړه په خیم له لاسه ورکړي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو رحیم و اوس په لکړو ګرځي او وایي په خپل ژوند کې لبی لبی لوستونکو سره مخ دي.
دغه مهم وسنه کیږي خوراکي توکو ته او په دواړو په خو ما مازوره هم یم د بم په چاودو کې به دواړه په خیم له لاسه ورکړي. څوار لس پنځه لس سره کورنۍ مسئول یم، بل مې ګټه هم څوک نشته.
د کابل ښار اوسیدونکو نوراغا هم ورته کیسه لري.
د مې په چاودو کې مې دواړه په خیم له لاسه ورکړي یو یو سترګه او را سره په څنګ کې او څو ملګري هم را سره زخمیان شو. په حقیقت کې په افغانستان کې خو ډېر زیات ستونزې دي. دلته اسلام نه انساني حقوق معلوم ته بيخي نه پټولنه کې څوک ورته ورکی او نه په دولت کې پټولنه کې دا اکثرو بدرنګ فکر کې هغه ستونزې مشکلات چې به معلول د تګ ورا تک دی او اقتصادي مشکلات دي تعلیم ستونزه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د سر صلیب نړیوالې کمیټې آی سی آر سی د سه‌شنبه په ورځ د دسمبر په 1 د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په تیر 2023 کال کې په ټول افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د توکو په چاودنه کې 455 ملکی افغانان نو تمرکزوب لا وختیدا. د کمیټي ویلي دا مرکزوب له د ماینونو او ناچاودیدونکو توکو په 204 د سپیکو کې رامست سوي ده. د سر صلیب نړیوالې کمیټې که څه هم نه دی ویلي چې په دې شمیر کې څومره کسان وزل سوي او څومره ټپیان دي، خو زیاته کړي ده چې د قربانیانو له ډلې 395 وازي ماشومان دي. خو د دغه کمیټې په خبره دوی په تیر یو کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د چاودیدونکو توکو د خطرونو په اړه 240,000 افغانانو ته چې ډیری ماشومان دي د عامه پوهاوي پروګرامونه وړاندې کړي دي. آی سی آر سی په افغانستان کې د ښځو، ماشومانو او معلولینو په ګډون د زیانګالو ډلو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له نړیوالې ټولنې اړمنو خلکو ته د اوږدمهاله مرستو پر رسولو ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د یو شمېر مؤسسو مسؤلین وایي سره له دې چې په دې برخه کې لا زیات کار ته اړتیا ده، خو د بودجې له کمښت سره مخ دي. ایم ای ټی سی چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د ټولو کورنیو او نړیوالو مؤسسو څارونکو او همغږي کوونکو ادارې دا یو مسؤل محمد یوسف یوسفی ازادي رادیو ته وویل
کمبود بودجه متاسفانه که دوناره اکثرا کمکای خدا که قسمی که در وقت دوران سابق بود کمکای خدا کم کردیم.
اوس مهال د بودجه لکمخ سره ډیر مخ یو ځکه دوناران یعنی ملاتړی د تیر وختونو په شان مرستې نه کوي. که چیرې دوناران مرستې وکړي موږ به له ماینونو ډکې هغه ساحې چې لومړیتوبونو کې مو دی پاکې کړو تر څو وکولی شو لږ تر لږه دا ملکي مرګ ژوبلې راکمې کړو. خو که دې موسسو ته بودجه ورنکړل شي کېدای شي دا تلفات تر ډېرو کلونو دوام وکړي.
د ښاغلي
یوسفی په خبره دا مهال په ټول افغانستان کې ټولې نه د ماین پاکۍ مؤسسې فعال دي چې درې بهرنۍ او شپږ نورې کورنۍ مؤسسې دي. د ده په خبره دا مؤسسې 2500 کارکوونکي لري. د یادونې ده چې د ځمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال پروګرام یا آی سی بی ایل د 13 نومبر میاشتې په شلمه په خپل یو راپور کې افغانستان له میانمار او سوریې وروسته دریم هیواد یاد کړی چې تیر 2023 کال کې د ماینونو له امله خلکو ته ډېره مرګ ژوبله اوښتې وه. دغې نړیوالې ادارې ویلي چې په تیر 2023 کال کې ځمکنیو ماینونو په افغانستان کې 650 کسان وژلي او ټپیان کړي دي. د یادونې ده چې افغانستان له لسیزو راهیسې په دوامداره توګه له جګړو ځپلو هیوادونو دی چې هم د جګړو د چاودیدونکو توکو پاتېشونو او هم له وړاندې ښخ شوي ماینونه یې وخت په وخت وګړو ته مرګ ژوبلې اړوي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500. بیا هم خراغلی یو شمیر افغان میرمنې وایي د خزو پر کار د طالبانو بندیزونو د دوی اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. دوی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په 2023 کال کې له بد وضعیت سره مخ دي. دا چې نور څه حال دی داله سنا کاکړ نورو.
یو شمیر افغان میرمنې وایي د طالبانو لخوا د دوی پر کار او فعالیتونو محدودیتونو د دوی اقتصادي ستونزې ډېرې کړې دي. دغه میرمنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی 2023 زیږدیز کال په سختو او له ننګونو ډک اقتصادي حالاتو کې تیر کړ. د تخار ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي او په خپله په یو نادولتي بنسټ کې دنده درلوده، د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
کار نکردم و با پولی که داریو
ما پی وی انجو که کار کوم خا اید می درلوده و پزان تا کیاو پلار او رور تا می لاس اوگ نو آن د خپلو وړو خویند و رونو فیس با می هم ورکاو وست آن خپلو ملمنو تا رسیدن نسم کولای د بیکاری لامال می استرس زیاد سوای او زما پا اڑی کوی اغیز کردائی حس کوم لطولن هزویگم دی زما پا وردیا منفی اغیز کردائی
توانایی فکری ما تاثیراتی گذاشته.
د کابل هر یو اوسیدونکي چې دا هم نغوړي نومې پر راپور کې واخیستل شي وایي د طالبانو له بیا واکمنې دوه مخکې په یوې دولتي اداره کې کار کوه او له وسکاري دوه وروسته خورا ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ شوې.
زه د سلګونو نورو میرمنو په څیر د دندې پریښودو ته اړ شوم. اوس چې د کلونو کار او فعالیت وروسته په کور ناسته یم، له ډېرو اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ یم.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو شنونکي وایي چې د ښځو پر کار بندیز د افغانستان اقتصادي برخه کې ننګونې رامنځته کوي. یو له دوی څخه اظهار الحق فضلي ازادي راډیو ته وویل چې افغان میرمنې د اقتصادي او تولیدي ځواک لویه برخه ده.
نو کوی شوم غوای چې خزی د اقتصادي څرخ یو عمده برخه تشکیلوي او کچیر منګه خزی له اقتصادي څرخ څخه لری کوو یا د خزو ګډون په اقتصادي څرخ کې یا اقتصادي فعالیتونو کې منګه کمرنګ کوو یا لمن زړو، دا په دې معنی ده چې په ټوله کې منګه اقتصادي فعالیتونه یا په ټوله کې د هیواد یو اقتصادي وضعیت مونږ ضعیف کړ یا اقتصاد متاثر کړ.
په 2021 کال کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بیا واکمنې د وروسته لشپږم چور کې پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. دغه شانې د افغانستان په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار محدودیت لګولی او د دې تر څنګ یې هغوی له ټولنې، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم منع کړي دي. د طالبانو حکومت تل دا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي دي، خو په تر ټولو وروستي مورد کې د دوی د حکومت د اقتصاد وزارت دوه کاله وروسته لدی چې د هیواد په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه، د یکشنبه په ورځ د جدي په نهمه یو ځل بیا پر دې بندیز ټینګار وکړ او خبرداری ورکړ چې که نادولتي بنسټونه له دې امر څخه سرغړونه وکړي د دوی جوازونه به لغوه شي.
سمنګه د ازادي راډیو خبری مجله همدلته پای ته رسیږي. ستاسو ملتیا له نور خبرونو سره غواړم.
سلام و وقت بخیر. ساعت شد 6:30 شام به وقت افغانستان. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید.